گرانو کتن کو ریدن کو السلام علیکم دا وایس اف امریکا دیوا لویا خیبر پختونخوا خبری خبرونه ده نن د نهه ورځ 2019 کال اکتوبر 15 نیټه دا وختونه شوې دي اسلام آباد کې د ماخام اته په کابل کې دي د ماخام اونې می او په واشنگتن ڈی سی کې د ورځې یو لس بجې دي لویا خیبر پختونخوا کې درته ز سمینا احسن
او زانه سرکار
تاسو ټول اوریدونکو او کتونکو ته هر کله وایو مهمه موضوعات به تاسو وړاندې کوو خلاول سرټکی
د هندوستان د دفاع وزیر راج ناتھ سنگھ لخوا پاکستان ته د فوجیانو د لیږلو د غوښ په جواب کې د پاکستان د بهرنیو چارو د وزارت لخوا ویل سوي دي چې هندوستان د پاکستان د ماتولو غوښنه کوي او نړۍ باید جواب ورته وایي.
د افغانستان صدر محمد اشرف غنی د سویلی او مرکزی ایشیا د پاره د امریکا د بارانو چارو وزارت د مرستیالی الیس ویل سره لیدلی دی. د ارګ چارواکو ویلی په دې لیدنه کې دواړو مشرانو په یو شمیر مهمو مسلو په ځانګړي توګه د سولې په پروسې، سیمه ایزو اړیکو او د افغانستان د ولسمشرۍ په ټاکنو بحث او خبرې وکړي.
او د امریکا ولسمشر ډونالډ ترامپ د شام په شمال کې د ترکیې د حملو د تړلو لپاره په ترکی چارواکو د بندیزونو ګواښ کړی، خو د ترکیې ولسمشر رجب طیب اردغان دغه ګواښنه رد کړې دي.
سرټکی تاسو واوریدل موږ سره اوسئ. د سرټکو او د دې نه علاوه په نورو مهمو موضوعاتو به تاسو خبرو، خو لا ولنډ خبرونه.
د هندوستان د دفاع وزیر راجنات سنگھ لخوا پاکستان ته د فوجیانو د لیږلو د غوښ په جواب کې د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت ویلي هندوستان د پاکستان د ماتولو غوښنه کوي او نړیواله ټولنه باید دغه غوښنو ته پام وکړي. د بهرنیو چارو د دفتر وایان ډاکټر فیصل نن په خپل یو بیان کې د هندوستان د دفاع وزیر لخوا د پاکستان پر ضد د څرګندونو غندنه کړې ده. ویلي چې راجنات سنگھ په دې کې باید هیڅ شک ونه لري چې پاکستان د پاکستان امنیتی ځواکونه او د پاکستان ولس د خپلې خاورې په دفاع شپوهیږي.
د پاکستان اسلامي نظریاتي کونسل د پولیو ویکسین په ملاتړ کې په سونو فتوی سمې بللې دي. نظریاتي کونسل فیصله کړې چې په خوا د پولیو د ساسکو په حق کې چې کومې فتوی جدا جدا عالمانو جاری کړې دي د هغه فتوو حمایت وکړي. د کونسل مشر ډاکټر قبله ایاز دیو سره خبرو کې ویلي پولیو نه انکاري 30% د کیسونو بنیاد مذهب وي. هغه په انکاري مور او پلار غږ وکړو چې خپلو ماشومانو ته د پولیو ویکسین خامخا ورکړي چې دا مکمل حلال دی او د انکار هیڅ جواز نه جوړیږي.
د خیبر پښتونخوا اسمبلی شزو ته په میراث کې د حق ورکولو قانوني مسوده په یو خلاصه سره منزوره کړې ده. په دغه مسوده کې ویل سوي چې دا قانون به شزو ته په ملکیتي جایداد ساتلو او د ملکیت د حق د ژغورنه ورکوي.
د پاکستان په سفر تللې د برتانیې شاهزاده ویلیم او شاهزادګۍ کیتھرین میډلټن په اسلام آباد کې د وزیر اعظم عمران خان او صدر ډاکټر عارف الوی سره لیدلې دي او په بیلابیلو دستورو کې هم برخه اخیستې ده. شاهزاده ویلیم او د هغه میرمن تیر ورځ د پاکستان په 15 ورځني سفر اسلام آباد ته رسیدلې او ټاکل شوې ده چې د خپلې اسارتیا په مهال به دغه شاهي جوړه د پاکستان د سیالګرۍ د یو شمېر سیمو لیدلو سره سره د خیر ښېګړې بیلابیلو دستورو کې هم برخه اخلي.
په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی اداره یا یونما وایي په تیرو ولسمشریزو ټاکنو کې د طالبانو په بریدونو کې 15 ملکي خلک وژل شوي دي. تازه ریپورت د دغه ادارې لخوا وایي چې د ټاکنو په ورځ تر 350 زیات کسان ژوبل شوي هم وو.
او د افغانستان صدر محمد اشرف غنی نن د سویلی او مرکزی ایشیا د پاره د امریکا د خارجه وزارت د مرستیالی الیس ویل سره لیدلی دي. د ارګ چارواکو ویلي په دې لیدنه کې دواړو مشرانو په یو شمیر مهمو مسلو او په ځانګړې توګه د سولې په پروسې، سیمه ایزو اړیکو او د افغانستان صدارتي ټاکنو په هکله بحث او خبرې وکړې.
د امریکا ولسمشر ډونالډ ترامپ په ترکی چارواکو بندیزونه لګولي او پر دې هیواد یې فشار اچولی دی چې د شام په شمال ختیځ کې بمباري ودروي او اوربند اعلان کړي. ولسمشر ترامپ په پام کې لري چې په شام کې د روانې شخړې د حل لپاره انکرې ته د خپل مرستیال ولسمشر مایک پینس په مشرۍ یو پلاوی واستوي.
د وایس اف امریکا ډیوا ریډیو خبرونه مو اوریدل.
وایس اف امریکا جوړه ده کډر منور دونکو خبرونه لا دوام لري او اوس هم تاسو په امرا ګرځو تفصيلي ریپورتونه ولوري ته لکه څنګه چې تاسو په خبرونو کې واردل د هندستان د دفاع وزیر راجنات سنگ لخوا پاکستان ته د پوجانو د لیژلو د غواش په جواب کې د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت ویل دي چې هندستان د پاکستان د ماتولو غواښنه کوي او نړیوال ټولنه باید د غواښونو ته پام وکړي. تفصيل اورنګزیب خان له اسلام آباد په دې ریپورت کې راکوي.
د پاکستان خارجه دفتر د هند دفاع وزیر راجنات سنگ اها بیان رد کړی دی په کوم کې دوی ویلي دي کچېرې پاکستان د ترخګرو پر ضد کوټلې ګامونه پورته نه کړل نو نور به هم تقسیم شي. د پاکستان خارجه دفتر وایاند ډاکټر فیصل په یو بیان کې د هند دفاع وزیر دغه بیان غندنه هم کړې ده او ویلي دي دغه بیان د هند واکمن بھارتیه جنتا ګوند توندرو فکر ښیي او پاکستان د ماتولو بیان غیر ذمہ‌دارانه بیان دی او موږ تمه لرو نړۍ به د دې نوټس واخلي. خارجه دفتر بیان وینا ده د پاکستان سیکیورټي ادارې دا توان لري چې د هیواد دفاع یقیني کړي. د هند دفاع وزیر لخوا په پاکستان د ترخګرو مرستو تورونو په جواب د خارجه دفتر بیان وی چې هند وړاندې خپل واک لاندې کشمیر کې د ریاستي ترهګری بند کړی او پاکستان کې هم د ترهګرو مالی امداد نه لاس واخلي. د پاکستان خارجه دفتر د دفاع وزیر دغه بیان د سیاسي ګټو لپاره ګرځولې دی. د هند هریانا کې یو انتخابي جلسې ته وینا په وخت د هند دفاع وزیر راجنات سنگ وینا وا د هند پخوانی وزیر اعظم واجپای لاهور ښار ته د امن پیغام سره تللی وو خو جواب کې ورته د کارګل جنگ توفه ورکړی شو او کال 1947 د دوه کامی نظریه تر مخه هند او پاکستان جوړ شوی وو. وروسته کال 1947 پاکستان خپل په دوه برخو کې تقسیم شو او کچر پاکستان په طرح ګرو قابو نه موندلو نو نور به هم تقسیم شي.
اوریدی ایسے ہی حالات بنے رہے تو پاکستان کو بکھرنے سے دنیا کی کوئی طاقت نہیں روک سکتی. پاکستان کا کھنڈ کھنڈ ہو کر رہے.
هندی دفاع وزیر وای کچره پاکستان کوم دغه شن حالات روان وو نو نور به هم تقسیم شي. د هند دفاع وزیر پاکستان ته دا وړاندیز هم کړی دی چې ترهګرۍ پر ضد پاکستان مدد ته تیار دی ځکه هند توندره و فکر خورونکو ته جواب ورکولو صلاحیت لري. دوی زیاته کړه د پاکستان وزیر اعظم عمران خان دغه بیانونه ورکوي چې تر کومه د کشمیر مسله نه وي حل شوې د کشمیر په حق کې به آواز پورته کوي. زه ورته وایم چې اوس دې پاکستان کشمیر هیر کړی. د کال اگست 15 نیټه د هند لخوا د دې واک لاندې کشمیر قانوني حیثیت بدلولو پس د پاکستان او هند ترمنځ د غشند د تود بیانونو لړۍ روانه ده او هند وړاندې هم ویلي وو چې اوس د پاکستان واک لاندې کشمیر باندې به خبرې کیږي. د غشند د هند پوځ سره لښکر هم سوواري د پاکستان پر ضد سخت بیانونه ورکړي دي. د پاکستان وزیر اعظم او یو شمیر وزیران هم د غشند بیانونه د هند پر ضد ورکوي.
مهم خبرونه چې چرته هم وي تر تاسو یې درسوو. دا خبره خلکو سره دیو
د پاکستان او افغانستان تر مابین پر دغه چمن سره دی پلو باندې اقدامات اخته
کې صرف 400 نه ده ټول ریجن دی.
هغه خبر پر ابو چې تاسو یې مهم بوله
تاسو څنګه په اول کې ویل دا چې انا وړي د امریکې کې د خپل کار شروع او اوسې وډه هم دي.
ټوئیټر @VOA Diva فیسبوک VOA Diva.
د وایس اف امریکا ډیوالو یا خبر پښتونخوا خبرونه ته غوږی په ټلویزیون د ډیو په فیسبوک او د ډیو په یوټیوب باندې او د ډیو په ویب سټ باندې ته خبرونه لیدلې هم شي. د پاکستان وزیر اعظم عمران خان به د ایران نفس نن سعودي عرب ته هم زیول تکي به د سعودي چارواکو سره خبرې طریقې په سیمه ایز امنیت او ثبات په حواله سره. وزیر اعظم عمران خان سفر په داسې وخت کې کیږي چې د روس صدر ولادیمیر پوتین هم په سعودي عرب کې دی. تفصیلی رپورٹ رابیا پیرناورو.
وزیر اعظم عمران خان د ایران او سعودي عرب ترمنځ تاوتریخوالی کې د کمی د هڅو په لړ کې د ایران د سفر ورسته د سعودي عربستان سفر کوي. د بهرنیو چارو وزارت لاړه خبر سوي بیان تر مخه وزیر اعظم عمران خان به د سعودي مشرانو سره په لیدنه کې د ایران د مشرانو سره کېدونکو د سلا په اړه خبرې وکړي. د دې څخه وړاندې وزیر اعظم عمران خان د تیر یکشنبه یې اتوار په ورځ د ایران سفر کړی وو او هلته د ایران د سپریم لیډر آیت الله خامنائی او د ایران د صدر حسن روحانی سره لیدلی وو. وزیر اعظم عمران خان په تهران کې ویلی وو چې په تیرو وختونو کې پاکستان د سعودي عرب او ایران قربتوب کړی وو او اوس یو ځل بیا هیله لري چې دواړو هیوادونو ترمنځ کړکیچ ختم کړي. د پاکستان د دغه هڅو په اړه څېړنکار او د پاکستان پخوانی سفارتکار زاید سعید د ډیوا ریډیو سر خبرو کې وایي دوی زیاتوي چې د دغه دواړو هیوادونو ترمنځ تاوتریخوالی ختمېدو لپاره به ایران غواړي چې د امریکا لاړخه پر دوی لګېدونکي بندیزونه ختم کړل سي. دوی دا هم وایي چې د دغه ستونزې یوازنۍ هواری د خبرو لاره ده، ولې چې جګړه د دواړو هیوادونو ترمنځ زیانمنه کېدای سي. پخوانی سفیر شاهد امین وایي چې دا وخت ډېر مناسب دی چې پاکستان کردار ولوبوي. د پاکستان دغه کردار د سالیسۍ نه بلکې د مصالحت دی چې دواړه اړخونه یو بل ته نږدې راوړي او هڅې وکړی سي چې څه روغه جوړه وسي. اوس په قتل داوي چې سعودي عرب څه رویه خپلوي او کچري وزیر اعظم عمران خان د ایران لاړخه څه وړاندیز اوړي، نو د دې جواب به څه ورکول کېږي. خو دې دا هم وایي
امیدیں مت کیجیے، یہ بہت گمبھیر مسئلہ ہے، بہت عرصے سے چل رہا ہے اور اس میں یہ بھی ہمارے لیے احتیاط کی ضرورت ہے کہ کوئی ایسی بات نہ کرے کہ ایک فریق ناراض ہو جائے.
دی لڑکی دیر ہیلی نہ لری بولی چھ دا ڈیرا اشتا کھڑ کے چنا معاملہ دم او بدا سے حل کی پاکستان تب ہم احتیاط کا ول پکاری چھ دا سے خبر و نکڑی چھ یو یا بل اڑخ ناراض سیم. دا امریکائی صدر ڈونلڈ ٹرمپ لا رکھا پہ ایران دا خام تھیلو دا خرسولو او اقتصادی بندیزونو رستہ پسیما کی حالات تیر کړ کې چن سیوی دي او دغه حالات هغه وخت ډیر زیات خراب سیوی وو چې تیر میاشت سعودي عرب د تیلو پر ذخیرو د ډرون بریدونه سیوی وو. دغه بریدونه سیمواري د یمن حوثی اغیانو قبل کړي وو او امریکا او سعودي عرب د دغه بریدونه سیمواره ایران ګرځولې وو، خو ایران دغه ټول تورونه رد کړي وو. د دواړو هیوادونو ترمنځ د تاوتریخوالي د کمی پاړه وزیر اعظم عمران خان د امریکا د سفر په مهال ویلي وو چې امریکایي صدر ډونلډ ټرمپ او د سعودي عرب شہزادہ محمد بن سلمان ورته د ایران سره پاړی کوکی د دریمان کردار لوبولو خبره کړې ده، خو امریکا او سعودي عرب د دې خبرې تر اوسه څه پخلی نه دی کړی. بل اړخته د بریدونو ورسته یو مرکه کې سعودي ولی عهد محمد بن سلمان ویلی وو چې د ایران سره جګړه به د نړیوال اقتصاد لپاره ډېر زیانمن وي. رابعه پیر، وایس آف امریکا، ډیوا ریډیو، اسلام آباد.
خوګو اوریدونکو او کتونکو، تاسو مونږه په ډیوا ریډیو په فیسبوک او په ټویټر په دواړو باندې تاسو مونږ فالو کولی هم شي او تاسو خپل نظر هم مونږ ته رالیږلی شي.
د وایس آف امریکا جو د ګلوب ترمن اوردونکو خبرونه لا دوام لري او اوس هم یو بل ریپورت ولور ته تاسو پام راګرځو چې په پاکستان کې د اسلامي نظریاتي شورا مشر د پولیو د ناروغي پر ضد ماشومان ته د څاڅکو ورکولو په لسګونو فتواو حمایت کړی دی او وایي چې مور پلار باید خپل ماشومان له دغه رنځ څخه وساتي او د پولیو څاڅکي ورکړي. پیر ویلای شاور باندې نور تفصیل په دې ریپورت کې راکوي.
اسلامی نظریاتی کونسل د بیلابیل و مسلکون سره تړاو لرون کی مهم عالمان له خوا پولیو ساسکو په حق کې جاری کړی شوی ترسل او فیتو تاییدولو اعلان کړی دی. دا په داسې حال چې پاکستان کې سخ کال د پولیو کیسونو رامنځته کېدو کې یو ځل بیا زیاتوالی لیدل کیږي او روان کال تر اوسه پورې د شپېتو نه زیات کیسونه مخې ته راغلي دي چې پکې یوازې د خیبر پښتونخوا نه دوه شپېتو او دغه سیر د سند صوبې نه شپږ او بلوچستان او پنجاب نه هم د پولیو سلور کیسونه مخې ته راغلي دي. د کونسل مشر ډاکټر قبل ایاز ویلی چې د بده مرغه تیرو وختونو کې د مذهبي ډلو لخوا د پولیو ساسکو په ضد منفی پروپاګاندا له کبله پاکستان لا تر اوسه په دغه رنځ باندې قابو موندلو کې ناکامه دی او دغه ناکامۍ په سر بیا پاکستان د سفری بندیزونو په شمول د یو شمېر مشکلاتو سره مخ دی او په راتلونکي کې هیواد په دې معامله د اقتصادي ګواښونو سره هم مخ کېدلی شي، ځکه د دوی ادارې پولیو رنځ باندې قابو موندلو په هڅو کې خپل کردار لوبولو پرېکړه زکړه کړې ده. ډیوه ریډیو سره خبرو کې ډاکټر قبله ایاز د پولیو په ضد کمپاین مخالفت کوونکو باندې سختې نیوکې وکړې او هغه بیا د ساسکو نه انکاري مور او پلار باندې خپلو بچو ته لکه د دینی فریضې پولیو ساسکي ورکول باوري جوړولو غږ هم کوي.
موږ وایو چې دا ډېرې مناسب فتوی دي او موږ دا اعلان وکړو چې موږ به په دې کار کې مکمل تعاون کوو او د دې پاکستان په کوم بحران کې مبتلا دی د دې دا د ریاستلو دپاره چې زمونږ د ادارې کوم هلې ځلې نو په هغې کې به موږ همکاري کوو. نو دا ډېر زیاتې کوي بالکل دا په کار دی چې موږ کوم جید علماء کرام سویلي دي دوی د هغې باندې عمل وکړي او د خپل ځان د صحت او د خپلو بچو د صحت خیال وساتي. نو دا خو حکومت د هغه وخت نه دا مخالفت شروع شو د شکیل آفریدی واقعا رااله. نو دې سره دا کیسه رااله چې دا خو دا پولیو چې دې دا چرته د بیرونی خارجه سازشونو سه یو سلسله ده. نو ځکه څه شکوک او شبهات پیدا شول نو هغې ته به موږ همدا وایو چې په خپل بچو په صحت او په خپل بچو په حال دې رحم وکړي او چې د دین کومه تقاضا ده دا دې پوره کړي.
بلخوا د پولیو د مخنیوي لپاره د وزیر اعظم عمران خان سلاکار بابر بن عطا د اسلامي نظریاتي کونسل د دغه پریکړې ستاینه کړې ده. د انګریزي ژبې ورسپاړه ډان د بابر بن عطا د خپلې وای چې کال 2016 راهسې په مذهبي بڑا مخالفت لقبل د پولیو ساسکونه انکاري مور او پلر په شمیرو کې زیاتوالی راغلی دی او هغه په دې خبره هم حیرانتیا څرګنده کړې چې ګنیړوان د حکومتونو د اسلامي نظریاتي کونسل په دې لړ کې مرستې ولې نه دي ترلاسه کړې. د وزیر اعظم سلاکار زیاته کړې چې پاکستان د صحت ملي مرکز یا نیشنل انسټیټیوټ آف هیلث هم د پولیو ویکسین حلال ګرځولې دي. بابر بن عطا او ډاکټر قبله ایاز دا هیله هم څرګنده کړې چې ګنی د کونسل لخوا د فیتو د تاییدولو وروسته به وړو ماشومانو ته د پولیو په ضد ساسکو ورکولو کمپاین کې مثبت پرمختګ په لیدو کې راځي. په ګرده نړۍ کې پاکستان او افغانستان داسې دوه هیوادونه دي چې لا تر اوسه پورې پولیو په رنځ باندې کابو موندلو کې ناکامه دي.
تاسی یو ملک بل هم شتا چرته چې سعودي عرب او ایران یو بل ته په مورچو کې ناشتي او د دنیا ورته لا خیال نه دی. دا ملک افغانستان دی او یقینا چې د دې دواړو ملکونو د تربور ولای د لاسا غیر محکم افغانستان به د غربي دنیا سرخوږی نور ډیر زیات.
امریکایی او بهرنۍ میډیا پاکستان او افغانستان ته څنګه ګوري؟ وړاندې کوونکی مختار خلیل زای VOA Diva.
افغانستان صدر محمد اشرف غنی نن د سویلی او مرکزی ایشیا د پاره د امریکا د خارجه وزارت د مرستیالی الیس ویل سره لیدلی دی. ارګوای چې دواړو مشرانو په مهمو مسلو خصوصا د افغانستان د امن عمل او د صدارتي انتخاباتو په حواله سره خبري کړي. حکمل روان په تفصیلي ریپورت راکړي.
د سویلی او مرکزی اسیا لپاره د امریکا متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزارت ځنګړی استازي ایلس ویلز نن د افغانستان له ولسمشر اشرف غنی سره په ارګ کې ملاقات وکړ. د ولسمشر ویان صدیق صدیقی له ډیوی سره خبرو کیول په دې کتنه کې چې نن له غرمې مخکې په ارګ کې تر سره شوه. جمهور رئیس اشرف غنی او ایلس ویلز د افغانستان د سولې پروسې سیمه ییز اړیکو او د ولسمشرۍ په ټاکنو بحث او خبرې وشوې.
دغه لیدل نن وشو په ار کې او په دې کې دواړو خواوو ترغه مهمو مسایلو باندې خبرې وکړې لکه د امنیت او ثبات مسایل سیمه ییزو روابطو په برخه کې خبرې اترې وشو. افغانستان د ټاکنو اصولو په برخه کې خبرې وشول.
صدیق صدیقی زیاته کړه له میرمن ایلس ویل سره د لیدنې پر مهال ولسمشر اشرف غنی ویلي یوه داسې سوله لومړیتوب لري چې مشري او ملکیت افغان حکومت او له افغان ولس سره وي.
افغانستان ولس مشر پر دې هم ټینګار وکړ چې سوله چې د افغانستان د حکومت او د خلکو مالکیت او رهبري پکې یو هغه کې اصول راشي چې پایداري او یو معاهده په سوله لپاره د افغانستان حکومت هم نن اولویت ورته دی او هم به راتلونکي کې ورته به یو مهم اولویت دی.
د ولسمشر ویان زیاته کړه د امریکا متحد ولایتونو د بهرنیو چارو وزارت مرستیال له جمهور رئیس سره د لیدنې پر مهال په افغانستان کې د ولسمشرۍ ټاکنو له ترسره کېدو سره یې نه وکړه وویل چې تیرې ټاکنې د ولسواکۍ د بنسټونو د پیاوړتیا لپاره ډېرې مهمې او له ارزښت ډکې دي. حکمل صدات، ډیوه ریډیو، افغانستان.
د وایس اف امریکا دغه خبری خبرونه د امریکا صدر ډونلډ ټرمپ د ترکی په چارواکو بندیزونه لګولې دي او فشار یې پیچولی دی چې د شام په شمال ختیځ کې بمباری ودرېږي او ډسبندي اعلان کړي. نصیر کاکړ نه په تفصیلي رپورټ اورو.
د ترکیه ولسمشر رجب طیب اردوغان له شام څخه د وتلو نړیوالې غوښتنې رد کړې دي او ویلي دي چې د ترکیه له سرحد څخه به ټول کوردان وباسي چې د ترګرو په توګه یاد کړې دي.
عین شکلده Cerablus'u biz bu teröristlerden temizledik mi? Milli bunu görmüyor musun? Ey Arap Ligi sen bunu görmüyor musun? Ya bu Arap Ligi Suriye'yi Arap Ligi'nden çıkaranlar değil miydi?
Hagavay Moj Cerablus la Tragaru saha safa karadeyi çi de Türkiye la polis arada Şam yevşardı. Haga puştana vakra çi aya halta us Turkan di. بیا په خپل وای چې نه هلته د خاورې رښتینی مالکان دي. دوی دا نه ویني، اروپایي ټولنه دا نه ویني، عرب لیگ دا نه ویني. آیا دا تاسې نه واس چې شام مو له عرب لیگ څخه وویستئ؟ اردوغان د امریکا د ولسمشر ډونلډ ټرمپ لخوا په ترکیه باندې د سختو اقتصادي بندیزونو ګواښ رد کړی، خو د هغه دا پریکړه یې ستایلې ده چې له شام څخه خپل پوجونه وباسي. تر دې وړاندې د امریکا ولسمشر ډونلډ ټرمپ په ترکیه چارواکو بندیزونه لګولي او پر دې هیواد یې فشار اچولی چې د شام په شمال ختیځ کې بمباری ودروي او اوربند اعلان کړي. ولسمشر ټرمپ په پام کې لري چې په شام کې د روانې شخړې د حل لپاره انکرې ته د خپل مرستیال ولسمشر مایک پنس په مشرۍ یو پلاوی واستوي. ولسمشر ټرمپ په ترکیه د فشار خبره د سپینې ماڼۍ تر هغه اعلان وروسته کړې چې وایي ترکیه غواړي خپل پولې ته څیرمه د شام سیمه د امریکا له ملاتړو کوردي جنګیالیو پاکه کړي چې وایي دوی یې ترګر ګڼي او له دې سیمې بفر زون یا ممنوعه سیمه جوړه کړي. د ترکیه وروستیو بریدونو د کوردانو په مشرۍ د شام ډیموکراتیک ځواک مجبوره کړ چې د شام له حکومت سره قرارداد وکړي او د قرارداد په نتیجه کې شامی ځواکونه سش کال په لومړي ځل بیرته د هغه هیواد شمال ختیځې سیمې ته ستانه سوي دي. ولسمشر ټرمپ د دوشنبه پر ورځ د ترکیه له ولسمشر رجب طیب اردوغان او د کوردانو د شامی ډیموکراتیک ځواک له مشر جنرال مظلوم کوبانی سره په ټلیفون خبرې وکړې او ورته ویلي دي چې امریکا په شام کې پر دوی دواړو د داعش ډلې پر ضد په جګړه کې تکیه لري. د پوجي عملیاتو د درولو د ژغ ترڅنګ امریکا د اوسپنې ټیکسونه زیات کړي او له ترکیه سره د سل عرب ډالرو د تجارت په لوزنامه خبرې اترې درولې دي. په امریکا کې ډیموکرات او ریپبلیکن استازي د ټرمپ انتظامیه کسرواره بلي چې د پوجونو د ایستلو اعلان یې ائتلافي شامی ډیموکراتیک ځواک په خطر کې اچولی دی.
امریکا جو بدا کدر من آردون که خبروانه لد دوام لری او سمزو د بلوچستان ایالت کل عبدالله سیمتا چیری چی د پولیو پا زد کمپین شروع سویدی دل حقا ورسته چی پا در سیمه کی د پولیو دری نور رنزوران رمست سویدی. نعمت الله سر دیور بندی نور تفصیل پا دی ریپورت کرا کبی.
ز دکتر عبدالرزاق چیف میدیکل افسر دیسترک هدکوارتر اسپتال چمن. نو دا سیمه چی دا ساده خلق دی دی ته دا پروپاګاندا سوی ده چې دا چې دی دا چې څوک دا پولیو اولاد ورکی دا حرام ده او مطلب دا چې دی انسان بیا د دې بیا د بیمار د دې کښنیان بیا اولاد نه کیږي دا سړی وچی. نو دا خبره چې ده دا بالکل لغو خبره ده، دروا خبره ده. د دې سره د رښتیا هیڅ تعلق نشته. نو موږ عوام ته دا وایو چې مطلب موږ خپل ټیمان در واستوو، تی د دې انکار مه کوئ.
هم تو زما د طرف بوله زما نوم ډاکټر صادق دی، زه د پیټ ډپارټمنټ د کشتیانو د ډپارټمنټ مشر یم. یو کور د واکسین خطا کېدو په وجه باندې چې کوم کشتیانو ته واکسین نه ورسېږي، چې خدای نه خواسته هغه پولیو سي، د پولیو وایرس بیا د کشتي په خانه کې وځي، بیا نور کشتیانو ته هم افیکټ ورکوي. نو ګرد مشره د هغو سره داسې وي لکه هغه یو ځای کې چې بم پروت وي، چې چا واکسین نه یې ورکړی، د ګردو کشتیانو خطره ورسره شته. دغه پیغام دی زما چې تقریبا هر کور والا، هر مشران چې دي د کور والا خپلو بچیانو ته د واکسین ورکړي، دغه نه جوړې ده راځي کوچنی چې پالک شو بیا به ستان په غاړه وي، د ده به ژوند مطلب په تکلیف وي.
عصمت الله، زه ایم ایس د ډی ایچ کیو هسپتال چمن. خو زموږ خواست په ټوله عوام ته دا دی چې تاسو مهرباني وکړي او خپل کوچنیانو ته د پولیو قطرې ورکړي. په دا قطرو کې یوه د خطرې خبره نشته، دا د ډېره حده پورې دا خبره شندل شوې ده چې دا کې د پولیو خطرناکه شانس یا داسته، لیکن دا یو شی هم زموږ مخ ته نه دی راغلی. لہذا به حیثیت یې ډاکټر، زه ټولو عوام ته دا خواست کوم چې تاسو خپل بچیان ته خپل پولیو ورکړي، ځکه چې دا مهلک مرض علاج نشته. بیا که د کشنی ته دا مرض وسي، د دې علاج نشته، دا به زموږ ستې دپاره ډېر د افسوس مقام وي که زموږ ستې سره یو کشنی د پولیو په مرض وول سي.
عوام دپاره خو زموږ دا پیغام دی چې په دې کې خو یو شی دا رقم نشته چې سونی موږ پسې کتلي دي. دی نه دی چې موږ د اسلام سره مینه نه لرو یا دغه نه لرو، موږ یې موږ سره لرو، د پښتونوالۍ سره هم لرو، د اسلام سره هم لرو. د پولیو په ویکسین کې یو شی نشته، دا رقم ډېر نور ویکسینونه دي چې موږ یې ورکو. پکار دا دی چې ویکسین ورکول سي، هر کشنی ته ورکول سي، په زور یې مور کوي، په خوښ یې ورکوي. پکار دا دی چې تی خپله پسې راسي، بجای دا چې د کور دروازې څوک در ټکوي. ما پیغام دا دی بای چې د کور دروازه نه وټکول سي، ته به چې راسي ورې کې د خپل کشنی دپاره، د خپل کشنی د همیشه د مازورګۍ څخه بچاو.
زما دغه پیغام دی چې هر وخت د پولیو ټیم تی لرالي، کشنیان ته د پولیو څاڅکي ورکوي، او سره سره دا نور نه جوړي واکسین چې دی د تور جوړي، لکه د گردن تور بخار او د شرید، دا واکسین هم کشنیان ته ورکوي. دغه استعمال نه لري، دا ستي کشنیان ته ګټه ورسی، او دا د ګزنګ د مرز سره بچاوي، او دا ډیره ګټه ده. هر وخت چې هر ټیم رالي، که په میاش کې دوه واره راځي، که په درې واره راځي، تی به داکشنیان ته د پولیو څاڅکي ورکوي.
ما خوب لیدلی، ما خوب لیدلی، نتیجه به ډېره زر وخیږي. د پښتو ویلو نه به ډېر خلک منکر وخیږي.
دا د پښتنو نامرور د مومندو شاعر ایوز خان دی.
یو بل شعر کې وای:
او پښتنه وروره، خپل علاج دې مرض معلوم کا، یا خو پتا کې زړې یا به کینسر وخیږي، او د پښتو ویلو نه به ډېر خلک منکر وخیږي.
ځان تکړه کوي، هسې نه د ایوز خان خوب رښتیا شي.
پښتو وای، پښتو لیکي، پښتو لولي.
د وایس اف امریکا جوا د ګلاو کتر منور دونکو خبرونه ته بیا هم شرغلسته د لوی خیبر پښتونخوا په دې خبرونه کې به موږ نن بیا په یو مهم موضوع خبرې کوو او هغه موضوع دا ده چې 15 اکتوبر هر کال په ټوله نړۍ کې د سپینې لکړې دروځي په توګه منزل کیږي. سپینې لکړه د هغه علامت دی چې په سترګو معذوره کسان چې نه ویني هغوی استعمالوي چې خپل لار ور باندې پیدا کی او دی تاګ وکي. دغه ورځې په مناسبت باندې قدرمن اوریدونکو چې تر اوسه پورې مو رپورټونه کتلي دي په پنجاب او بلوچستان کې د سترګو معذوران زیات دي او په پښتونخوا او سند کې بیا د پنجاب او د بلوچستان په نسبت لږ کم دي. په 2015 کال کې د انویسټیګیټیو افټمالوجي اینڈ ویژوال ساينس نومې مجلې په خپل یو سروې کې چې تقریبا شپږ کسانو چې بهرنیو او ځایي خلک ټولو پکې شامل وو عالمان هغوی دغه سروې کړې وه. نو په دې سروې کې ویل شوي دي چې پاکستان کې نږدې 1.5 لک کسان چې دي نو هغه په سترګو باندې معذور دي، یا خو بیخي په سترګو باندې ویني نه، یا بیا لږ ډېر د هغوی دید کار کوي خو ژوند نسي ورسره کولی، تګ آزاد نسي کولی، نه خلک ورباندې پیژندلی سي. دا شمیر 1.5 لک دی، دا شمیر د 2015 کال دی، کیدای شي زیات سوی وي، کیدای شي کم وي، خو تازه شمیرې په دې اړه باندې د پاکستان کې موجوده نه وي چې موږ تاسو ته راوړی وای، خو بیا هم یو اندازه کېدلی سي چې دغه 1.5 لک به وي په پاکستان کې د سترګو معذوران. 15 اکتوبر په دې توګه ځکه لمانځل کیږي چې په 1940 کال کې دا فیصله وسوه چې د سترګو باندې چې معذوره خلک دي د هغو په اړه د پوهاوي پیدا کولو په خاطر، د هغوی ته د حقونو په خاطر، د هغوی لپاره حکومتونه و دې ته هڅول چې اسانتیاوې ورکړي، دا هم په دې توګه ځکه لمنځل کیږي او لږ ډېر پرمختګ هم سوی دی چې د معذورانو د لوستلو دپاره، یعنی چې هغوی زده کړې وکړي، د بریل نظام هم معروفي سوی دی. د بریل نظام هغه دی چې داسې ټیکی ټیکی وي چې انسان ګوته ورباندې تیره کړي نو پوهیږي، خو د هر ټیکی بیا هلته خپله معنا وي، که ټکی که درې ټیکی وي څلور ټیکی وي نو د هغوی خپلې معنا وي چې هم دغه په سترګو معذوره خلک ورباندې پوهیږي. د تر څنګه په مختللي هیوادونه وایي چې لفټ چې انسانان په د ودانیو کې لوړ ورباندې خیږي، د هغو په بټنانو کې هم دارنګه د بریل بټنان لګولي دي او د دې د پاره جلا لارې، یعنی که فوټ پات چې ورته وایي چې په پښو تګ کیږي هغه ته چې دی ورخیږي په هغه باندې د هغه دپاره هم بندوبست کړی دی. او د نړۍ زیاتره پرمختللي هیوادونو کې د سړک لغاړي چې کومې اشارې دي په هغه کې سپیکران لګېدلي وي چې څوک پیاده دغه سړک څخه اوړي نو هغه کې غږ هم راځي چې دا لاره اوس تاسو دپاره خلاصه ده، نو چې څوک په سترګو معذوره وي هغه هم روان سي او پوهیږي چې نور ټرافیک بند دی، وازی پیاده خلکو ته لاره خلاصه ده. قدر من اوریدونکو نو هم په دې موضوع باندې به خبرې کوو ل وړې غوندې وقفې ورسته.
تاسی یو ملک بل هم شتا چرته چې سعودي عرب او ایران یو بل ته په مورچو کې ناست دي او د دنیا ورته لا خیال نه دی. دا ملک افغانستان دی او یقینا چې د دې دواړو ملکونو د تربورو ولای د لاسه غیر محکم افغانستان به د غربي دنیا سرخوږی نور ډیر زیات دی.
امریکایی او بهرنۍ میډیا پاکستان او افغانستان ته څنګه ګوري؟ وړاندې کوونکی مختار خلیل، زای VOA Diva.
د د وایس اف امریکا ډیوه د قدرمنو اوریدونکو خبرونې ته بیا هم شراغلاست. په دې موضوع باندې موږ خبرې کوو چې د سترګو د مازورانو ورځ ده. موږ سره به میلمانه هم راځي خو ټلیفونونه ګمان کوم چې سم کار نه کوي، تر چا پورې زموږ غږ نه ورځي او د چا غږ تر موږ پورې نه راځي، نو ځکه د لږ مشکل دی او تاسو به لږ ګزاره هم راسره کوئ. ګمان کوم چې له موږ سره میلما په خپرونه کې ملګری سوی دی شفیق العالم مازوریار صاحب له بلوچستان ایالت څخه، چې هغه په خپل د سترګو د مازورانو د لپاره ډیر زیار باسي، ډیر مخکښ دی او د په هڅو باندې ډیر څه سوي هم دی، خو بیرته هم ډیر څه پات دی چې هغه به کیږي. شفیق العالم مازوریار صاحب په دې برسیره چې په سترګو نه ویني شاعري هم کوي او صاحب دیوان شاعر دی. شفیق العالم مازوریار صاحب ستړي مسی او په خیر راغلی. وعلیکم السلام، ډیره مننه شفیق العالم مزوریار صاحب. نن 15 اکتوبر دی، په ټوله نړۍ کې د غرواز د سپینې لکړې د خاوندانو په توګه یا د هغوی د پاره لمانځل کیږي. په بلوچستان کې څنګه وضع ده چې اوس یو رپورټ مې تر مخ تېرېدی، نو وایي چې په پنجاب او بلوچستان کې په سترګو مازوره کسانو شمیر زیات دی.
بلوچستان په حواله تاسو ته بهتره معلومه ده چې ډېری خبرې چې وي هغه رپورټیږي نه، نو په بلوچستان کې د بده مرزه دغه کچیرې د دغه اوسي دا تر تیرو زیاتو خاص کر د دغه د مازورانو یا په خصوصا د مدیناو تعداد ما د معلوماتو مطابق په بلوچستان او خیبر پښتونخوا کې څه ټول دي.
څونه دي تاسو ویل؟
ما ویل په بلوچستان او خیبر پښتونخوا کې دغه تعداد تر ټولو زیاتی خو دا رپورټ کیږي نه.
ولې په دې اړه چې کوم رپورټ ما حواله درکړه، هغه د یو ساينس مجلې دی چې خپل تحقیقکاران هم په دې کار لګیا کړی وو چې هغه کې خارجیان هم او ځایي تحقیقکاران هم، هغه وایي چې په ټوله پاکستان کې 14 لک، دا د 2015 البته رپورټ دی چې 14 لک په سترګو مازوره کسان چې دی نو دا په پاکستان کې دی.
دغه چې دا یقینا دوه تعداد دی هم او دی هم نه، دغه چې دغه بیا پر څو کې جریانو باندې دا ویشل کیږي تقسیمیږي، مطلب یو چې دی مطلب دا دی فول بلایند دی چې یعنی بالکل په سترګو نه ویني، او یو بیا پارشلی بلایند دی چې هغه نیم ویني کنه، او یو بیا چې دی کلر بلایند دی، نو دوی دا ګرد په بلایند شمارل دي کنه. نو کني کچیری مطلب دا چې د بالکل نابینا تعداد چې وی نو هغه دومره نه زیات.
نو درنګ دي چې راځو هم د حکومت لخوا نابینا خلکو ته د توجه په حق لا څومره حکومت ستاسو لپاره اقدامات کړی دي، څومره ستاسو غوښتنې منل سوي دي؟
محترم خبره ده چې دا خبره کول یا تور لګول دی راتانه کار وي، خو حقیقت ویل چې هغه جلا شی دی. زه کوشش کوم چې زه هغه څه ووایم چې حقیقت دی. دا حکومت لخوا چې دی په ماضي کې خاص کر چې د جنرال ضیاءالحق په حکومت کې د مزدورانو دپاره په عامه توګه او د نابیناو دپاره په خاصه توګه توجه شوې وه، په هغه کې د دوی د ملازمت خبره هم شوې وه، د دوی د ادارو خبره هم شوې وه، او د دوی چې کوم تنظیمونه وو هغه چې کوم ګرانټونه ورکول کېدل هغه هم په فعاله توګه وو، او ورسره مطلب دا دی چې د دوی تربیت او تعلیم دوار د پر خصوصي توجه شوی و او په هغه کې چې دي د نابینا او خپل تنظیم هم فعال او ډیر څه فعالیت یې کوي اوس دغه شیان ټول پکې شوي دي دا شیان اوس ټول پکې شوي دي یعنی مطلب دا دی د حکومت لخوا ادارې شته په هغه اداره کې چې دي هغه کوم چې د هغه سټاف دی هغه د خپل دغه په کوشش کې دي چې دوی څنګه په پرموشن واخلي څنګه مطلب دا دی د چپراسي ته کلرک ته ولاړ شي د کلرک ته افسر ته ولاړ شي د افسر ته ډایرکټر ته ولاړ شي هغه خبرې خو شته مګر په ادارو کې د نابینا او د پاره د سهولیات او د هغه د پاره بندوبست
شفیق العالم مزوریر صاحب په خپل
زکه تکرامي بخښنه غواړم ورسره په دغه چې دغه باندې چونکی پښتانه وای وای چې کله ماشوم نه وژاړي نو مور پوی نه ورکوي نو په دغه حواله باندې لکه څنګه چې د حکومت لخوا بې غوري روانه ده دغه چې زه په حقیقت سره دا خبره کوم چې په خپل د نابینا او تنظیمونه چې دي هغه هم هغه کار نه کوي لکه څنګه چې پکار
دا که څنګه چې په کار دی نو یو خو د حکومت لخوا چې خپل بي غوري سي او بیا د نابینا کسانو د تنظیم کار هم نه وي او یا هغه سم کار نه کوي نو بیا به مشکل زیاتیږي تاسو په خپل زموږ د اوریدونکو د لپاره واړو چې ځینې پښتني وکم چې تاسو د یو مثال په توګه ورته وړاندې کو چې کله چې څوک مازور وي مازوري څه عیب نه دی او بل دا دی چې انسان کار هم کولی سي چې هر مازوري د ژوند ښه مقابله هم کولی سي ځینې پښتني دي خدای دی وکړي چې پر تاسو ترخی ونه لګیږي دا یو پښتنه ده هم د چې آیا تاسو پیدایشي په سترګو باندې نه ویني او که ورسته بیا مازور سی بیاست
محترم خبر ده چې د چیزه له پیدایش څخه د مور په قول ډیر شایسته او په خصوصیت سره په ټول جسم کې زما سترګې شایسته وي او روغ رمټ وي او ډیر څه ټول روغ و خو چونکې زموږ د کلي ماحول و نو هغه د پښتنو یو نه جوړي ده چې دا سترګې لږ او پرسیز یو چخلې ورته وکړي دغه چې
دلچ
جراتیم جراتیم ورته ولګي زموږ لچ ورته وایي نو په دغه لچ باندې زما دغه په دغه لچ باندې زه جوړ شوی وم چې د دې یو معمولي علاج کېدلی شو لیکن چونکې د ښځو د څارایي طبابت پر بنیاد باندې زما په دا سترګو کې میلات وتا نو هغه په دغه سترګو کې راواچول چې زما سترګې وسوځلې او زړم شو
او بیا له هغه وروسته دا خو یعنی په ډیر کښنیوالي کې دا کار سوی دی نو بیا تاسو خو شاعري هم کوئ زده کړې مو چیرې وکړې او آیا دغه اسانتیاوي وي او که څنګه مال چې غواده زده کړو اسانتیاوي درته وي هم په هغه سیمه کې یعنی په چمن کې یا په شاوخوا نور برخو کې
نه 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 د زده کړو اسانتیاوي بالکل نه وي مطلب دا دی ما ول زل خو مطلب چیرې چې دا عام بنا کسان لوس کې په مدرسه کې ما مطلب دا دی حفظ کوي چې هغه مطلب دا دی ډیر خواري ما پر ځان باندې وړي وي او هغه وروسته بیا چې کله ځوان څوم نو بیا ما مطلب دا دی د نابینا او د تنظیم سره هیڅ کی پیدا شو بیا موږ حکومت ته ډیماند وکړي نو هغه حکومت بیا په دغه کې چې دی په کوټه کې زموږ د پاره سکول زموږ د ډیر غوښتنو بعد خلاص شي او د هغه سکول لومړی طالب علم شو ما او اوس سکول هم زموږ په غوښتنه باندې خلاص شوی او لومړی طالب علم هم شو مخ هغه هم ما کورنی حالات ما ته دوم چې زیات تعلیم وکم البته یو شی وو چې ما د تنظیمي اکټیویټیز د کبله مطلب دا چې ما دونی صلاحیت په ځان کې پیدا کی چې زه د ژوند مقابله وکم الانکه تعلیم ما بیخي کم وکم
او شفیق العالم مزوریا صاحب دغه تعلیم چې بیا تاسو وکړ هم په کوټه کې چې دغه سکول خلاص او دغه د بریل سیستم والا سکول چې بیا تاسو ته زده کړی درکولې
بالکل بالکل د بریل سیستم والا وو خو د بریل سیستم چې کوم دغه دی د چې کوم آلات کتابونه وو د دې چې کوم نور دغه دی سلیټونه وو دغه شیان چې وو د دې چوم چې خصوصي د خاتم سلیټ وي د حساب هم سلیټ وي او هغه هم وي دا شیان وو موږ ته میسر نه وو نو بیا به موږ مطلب دا دی یعنې تر دا حده پورې میسر نه وو چې موږ په یو کلاس کې پنځه طالب علمان وو او کتاب وي کې یو د ټول کلاس هغه به هم له استاد سره وو نو دغه بیا مطلب دا دی دا کتاب به موږ په واري سره وایي او ورسره به بیا مطلب دا دی حکومت او موږ ته چې ریکارډونه را کړي وو او کتابونه به یې په هغه کې راته ریکارډ کړي وو په یو کې سترو کې موږ سره کوم کې دا بریل مواد نو نو په دغه کې الله پاک موږ دا سکول وایي
او په خپل دغه په بریل باندې چې تاسو زده کړی وکړي بیا موږ څه نور کار هم په دې بریل نظام ته هم کړی دی چې داسې د بریل نظام په پښتو کې ورته برابر کړی پښتانه چې په سترګو باندې نه ویني د هغه د پارم څه بدلون پکې راوستلی دا رنګ څه کار ته خیال کړی
موږ کوشش دا وکړي چې مطلب دا دی د بریل لپاره کوم کې دا د ارجیب خپل نمبرونه ایجاد کړی کنه دا بریل چې دی لا خط په نمبرو مطابق لیکل کیږي نو موږ د بریل لپاره پښتو خپل نمبرونه انکشاف ورکړي یو قاعده مو هم ولیکله او هغه بعد کوم کې دې لپاره دغه چې دی هغه مشینری چې کوم دا کتابونه چاپوي هغه هم موږ ته تنظیم لخوا منظور کړل او هغه د تنظیم منظور کړل شوی شیانو باندې حکومت قبضه واخیستله نو هغه قبضه واخیسته هغه موږ له وخت له هم ویستل او دوی هم کار نه ځینې واخیستي او څو میاشتې بعد یې رپورټ ورکړي چې دا مشینانو څنګه کړی دی دا کار نه نو لہذا چونکې مطلب دا د عمر قاعده خو پلاس ولیکل مګر ټول کتابونه کو پلاس نو سوچا پیدل یا په مشین چاپیدل سوچا غا دغه وخت گورنر جنرال ریمو دین خان مشترا منظور کړو هغه موږ د دغه څخه د جرمني څخه راغورځو بیا تاسو موږ اعلی د سیاست نه دی چې هغه د موږ په عام پیدا کو نو موږ په هغه د یوې قاعده څخه مخته دا کار ونه کړل
نو بیا مو ورسته له حکومت سره څه داسې رابطه کړی چې هم هغه تاسو چې کوم کتاب چې لیکلې یا له حکومت څخه راوغواړي یا بیا بل درسي بیرته له نوې سره یو کار وسی چې هغه به تر پایه هم ورسی چې داسې مو بیا څه کړی
د دې
چې دی
حکومت راوځي دغه رسپی دغه د مازورو په حواله د همدردی وی هغه هم قراری پای تر رسیدلې او مطلب دا دی چې موږ په دې باره کې کڅه کا دغه کوشش هم کړی دی او ورته بریال شي نه
او شفیق العالم مزوریار صاحب تاسو بیا دغه د بریل په سیستم یا په نظام باندې چې مزده کړی وکړي بیا مو هم کتابونه لیکلې دي دغه کار مو څنګه تر سره کړ
محترم خبره ده سیده چې زه په دا معامله کې تر ډېرو زیاتو تکلیفجنو مرحلو تېر شوی یم دغه ما مطلب دا دی چې ټول به په دغه دی په کیسج کې ریکارډول بیا چې به څوک په لاس راتلی مطلب دا دی زما شاګردان وو هغه شاګردان وو به مطلب دا دی ما د دوی اصلاح کوله دوی به بیا د دې په عوض کې ما ته لیک لوست کاوه چې کوم کتابونه به ما لوستل وخت هغه بیا راته لوستل او چې زما لیک وو هغه به دوی راته کاوه نو په دغه حالت کې چې دی ما تر اوسه پورې مطلب دا دی درې کتابونه د شعر زما چاپ شوي دي او دا وخت زما نظم او نثر لس کتابونه تر لاس لاندې دي چې په هغه کې درې کتابونه د شعر تیار پراته دي خو مطلب د وسایلو له نیستۍ پاتې دي او باقی او کتابونه د نثر دي هغه کې افسانه هم شامل دي او دغه څخه علاوه متل او محاوره دا زما یو کتاب دی چې ما متلونه راغوښته چې راټول یې کړم خو چونکې په متل کې محاوره هم را روانه وه ما بیا کوشش دا و زه متل او محاوره دواړه راغونډ کړم چې دا هم دواړه خوندي شي او هم سره وپېژندل شي او له دې څخه علاوه دغه لنډۍ چې کوم ځینی خلک کاکړی غاړي ورته وایي لنډۍ ورته وایي دا او ټپې دا مې سره غونډې کړي دي د زرونو په حساب کې او د دې څخه علاوه پر افسانه باندې کار روان دي او د دې څخه علاوه د لوی بریل سوانی آیات ما ترجمه کړی دي پښتو ته او د دې څخه علاوه خپل بایوګرافي باندې ما کار روان دي
ډیر ښه او دا د ستاینې وړ کارونه دي چې تاسو یې کوئ د بریل لوی بریل چې دی دا یعنی دا د هغه سړي نوم دی چې د بریل نظام یې جوړ کړی وو چې په سترګو څوک نه ویني نو هغه
له دغه
نو د هغوی د ژوند کیسه تاسو پښتو ته اړولې ده لا تر اوسه پورې چاپ شوې نه ده او د سره تاسو واده هم کړی دی بچیان هم لري د یو عام ژوند تیرولو کې به څه مشکل خو نه وي درته چې په سترګو سره معذوره یاست
محترم د الله لوی فضل دی ما ژوند په ژوند کې هر تکلیف وړی دی په خندا مې وړی دی په دغه باندې مې وړی دی ما پنځه دېرش کاله په یو پرایویټ دواسازې ادارې کې نوکری کړې ده اوس دا تقریبا یو نیم کال کېږي ریټایر شوی یم نو دغه پنځه دغه دواسازې کمپنۍ چې وه دا پرایویټ کمپنۍ وه سهار اوو بجې په ژمي او په دوبي ډېر وخت کې ما به دغه ادارې ته ځان رسولو او په دې کې دوه ویشت کاله ما کور په چمن کې او ما نوکری په پټه کې پر سړګانی کړې ده دغه دوران کې به مطلب ما نوکری هم کوله او خپل د ژوند کوم ضرورت وو لکه ډوډۍ کتخ په خول وو کالي وینځل وو دا هر څه مې ورسره کول
یعنی چې معنا دا ده چې همت وي نو هر کار به اسانه سي
هیڅ مشکل نشته زه دا نه منم چې یو نابینا مطلب دا دی فعال ژوند نسی تیرولی یعنی زه تا ته یو مثال درکم زه یو وخت ما چونکې په سره د نابینا او د ځان سره سره د نورو نابینا او خدمت هم کوي دا زه پر چا احسان نه اچوم مګر دا دی چې یادول ضروري ګڼم کنه نو ما د دوی خدمت هم کوي په پښین کې ما د زلپشین ز تنظیم ما قائم کړی وو دا چې هغه زلکچینو زلکیل عبدالله یو زلوا دا ټول زلې د نابینا او په اړه ما کار کړ هغه له ملازمتونه پیدا کول هغه له مرسته دا دي مالی دا د نور د تعلیم او تربیه بندوبست مې ورلکوي او په دې کې زه تاسو یو مثال در کوم صرف د دې لپاره چې زه وایم چې یو کار ممکن نه یم نه ممکن څنګه ممکن کېدلی شي هغه دا چې ما یو وخت د پښین سره لزان سره غوښه راوځي نو کوټه چې کمرې ته راغلم چې زه یوازې اوسېدم ما څنګه چاړه ورکه چې غوښه په کاټ کې نو بجای د دې چې زه چاته وایم چې چاړه راکړه ما غوښه په غچی باندې کاټ کړله
یعنی پر ځای دې چې د چا څخه کومک واخلې په خپل هم چې کم شته د لاس رسیدې له هغه څخه د کار واخیسته یو ر بیا هم یو تاسو چې کوم هغه دردون کې کیسه وکړه چې پیدایشي توګه باندې تاسو په سترګو باندې سم واسته شایسته سترګې وي او خو بیا د لچ ناروغي و او بیا د هغه وخت زنانو چې څوک راغونډي سي نیل توتیا تاسو په سترګو کې واچول چې یو ډول زار دی څه به وایه سه دغه مندو ته چې خپل د بچیانو د سترګو څنګه خیال وساتي او په عمومي توګه د بچیانو هم
اوس ستاسو د ریډیو له طریقه د ډاکټر قبلای تاب ریپورت واورېدی چې هغه د اسلامي نظریاتي کونسل مشر دی هغه د پولیو په حواله باندې کوم خبره کړې ده خبره ده چې زه دا وایم چې یو سړی که معذور سي هغه پر خپل ځان باندې خو څونی تکلیفونه چې وي هغه خوړي مګر دا دی پر ټوله معاشره باندې هغه بار وي وموچ وي نو معاشره د دې بار او د دې بوج خلاصولو د پاره چې دی اول قدم چې خدا دی چې دوی د یو دغه چې دی د خلکو په خبرو پسې ولاړ نه شي، هغه هم د هغه چا په خبرو پسې څوک چې په خپله معلومات نه لري، باید چې دوی خپل د علاج بندوبست وکړي، او د علاج سره سره د دوی چې کوم څوک ځینې معذور شوي وخت ځینې تېر شوي د هغه د تعلیم او د تربیې بندوبست وکړي. داسې ادارې شته که څه هم زیات فعالې خو به نه دي، زه ځینې مطمئنه نه یم، لیکن د دې باوجود هم تر نه پورې نو بهرحال شوي چې هغه ډېر نابینا. یعنې زه تا ته داسې مثال درکولی شم چې موږ په نابیناو کې، په دې پاکستان کې موږ په نابیناو کې وکیلان لرو، موږ په نابیناو کې دغه دی چې لیکچراران لرو، او موږ په نابیناو کې مطلب دا دی ډېر
یعنې په ژوند په هره برخه کې خلک ستا خو دارنګه لرو
هغه شپږ اووار ام ای کړی،
یعنی د ژوند په هر برخه کې کار کولای شي، خو په شرط د دې چې د هغوی سم تعلیم او تربیت وسی. ډیره مننه شفیق العالم مزوریار صاحب، کور ودان د وخت را کول او خپل د ژوند د کیسې کول. مننه ګل او قدر منوردونکو، خبرونه لا دوام لري. او اوس هم حمید الله سیال صاحب را سره د ټلیفون په لیکه باندې ملګری دی. حمید الله سیال صاحب د کله سیف لا اوسې دونکی، او په خپل چې په پیدایشی په سترګو معذور نه و، خو بیا معذور سوی دی. هغه څه خبر د هغه حال اخلو. حمید الله سیال صاحب، ستړي مسې او په خیر راغلی.
ډېر مننه نصیر صاحب ته، تاسو ته ورمن اوریدونکو ته، ګران قدرمن استاد مزور یار صاحب ته خپل سلامونه ډالې کوم.
ډېر مننه حمید الله سیال صاحب، تاسو راته ویلي وو چې په پیدایشي توګه تاسو په سترګو معذور نه وست، نو څه دارنګ اوسو چې بیا تاسو سترګو دید للا سوار کړ؟
مننه یو ربیان صرف ما بالکل تاسو یو لږه په 2000 کې نه نه سوای ما سترګ مګین ولګې کټ ما کولې پر شی سترګې زه په داسې کې ولیاړم بشمن ته نږدې بشمن نشاش لما سره استل را وی کې استل ما سره کولډینګ ته هغه کې کولې دا سلیپ کارډن کې نو دا پاغر جو دخی یا دا سړی سترګې پټ شي ما شاټ ډیر څه ډو ولې پر شی سترګې مو ولګې دې ما چې دا سی څه وڅر خې دا چې دا کوم ول چې موږ هم زکه وختلې دا څه ټم پر پچ ولګې دا پچ وې د سمټو ولې ګین دا دونه توان بنی رسولې لکه پچ باندې چې ما سر په زور ولګې دې څټه هغه د دوړ سترګې اړې ټینا چې دا رې چې نه د دوړ سترګې پرېس څه نه ست په پرېس ولې چې څه نه بلنګ خاطر
نو بیا سم د ستیمو علاج وکړ ک په علاج کې وخت ولګې دې
نه علاج کې وخت نه لګیدل تا خو کوټ ډاکټران معلوم دی بس صدقته یم ما ګټ شدو ځل خراب وکړه ما د سترګې ټینا پرې ولا دوی ما پر ډول سترګو ما ته لینز راول غول او هغه ما راول غوي په اسانه استلا کی هغه چې ور د سترګې هچم ریټینا پرې ده بیا چې دوی لینز راول غول هغه سترګې نور ور د باو سوله بیا سترګو مو نظر څوک څوک په دوی مېس کې زنه ختمولې بیا زه کراچی ته ولاړم. کراچی ډاکټران وکړه په مغه ما ته وویل ولې را سترګې ډېرې در خرابې کړې دي اوس موږ څه کوو که دوی لنز مو لګولې ریټینا به درته چم نه چم ډېر پرته کېدلې سو هغه بیا تر موږ وو اپریشن ما نور وکړو بس هغه ناکام شو.
حمید الله سیال صاحب، خبرونه ختمیږي، د یو پښتنه ک لنډ جواب راکړي. په پاکستان کې په سترګو نابینا خلکو ته څومره سهولتونه دي ک په لنډ ټکو کې راته وایي؟ ټلیفونونو کار نه
لرو
ډیره مننه حمید الله سیال صاحب، کور مو ودان، خبري مختصره وي خو شي وي. خدای دې وکړي چې زموږ اوریدونکو په ګټه تمامې شوي وي. د دې سره د خبرونې وخت سر ته رسیږي. زه نصیر کاکړ سره د پروډوسر بختور شاه ستاسو درنه خدمت ته اجازه غواړم. تر بلې خبرونې پورې د خدای په امان.